دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسف زئی درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم قدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي ک طالبان په پنشیر او اندراب کې خپل بریدونه پای ته ورسوي هغوی به هم جګړه ختمه او رړخیزي خبرې به روانې وساتي په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په پنشیر کې د پرمختګ ادعا کوي ملي مقاومت د یکشنبې په ورځ د جګړې د بندولو او د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی د احمد مسعود په رسمي فیسبوک کې په دې اړه اعلامیه هم خپره شوې ده په اعلامیه کې همدغه راز وړاندیز شوی ک طالبان په پنشیر اندراب پروان او کاپیسا باندې بریدونه او نظامی خوځښتونه بند کړي او خپل ځواکونه له پنشیر او اندراب څخه وباسي د ملي مقاومت جبهه هم خپل ځواکونه ته لارښوونه وکړي چې له نظامی خوځښتونو څخه ډډه وکړي اعلامیه ذاتوي چې د یادو څو سیمو او د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي مسلمانان دي او په هغوی باندې د طالبانو د بریدونو لپاره هیڅ اسلامي انساني او منطقي دلیل نشته طالبان د اگست په 15 مالا جګړې پرته کابل ته ننوتل او بیا یې هڅه وکړه چې پنشیر مونیسي خپلته له مقاومت سره مخامخ شول طالبان ادعا کوي چې د پنشیر یو شمېر ولسوالۍ نیولې او مرکز ته داخل شوي دي د مقاومت جبهه ویلي دي چې دا ډول خبرونه د طالبانو پروپاګند او تبلیغات دي او وایي چې طالبانو ته درنه تلافات اړولې دي په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دوی هیواد تخنیکی ټیم وتوانید چې د کابل هوایي ډګر د بشر دوستانه او کورنۍ ولوتونو لپاره پرانیزي د رويټرز خبري اژانس د الجزيره په حواله ویلي چې دا وې ډګر رنوي د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوی او دوه داخلي الوتنې له کابل څخه مزار شریف او له کابل هوایي ډګر څخه کندهار ته شوی دي په ورته وخت کې ارانه هوایي شرکت په خپل فیسبوک پاڼه د کورنۍ ولوتونو لپاره د کابل هوایي ډګر د بیا پرانستلو اعلان وکړ له افغانستان څخه د بارانۍ ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته یو کتری الوتکه لومړی بارانۍ الوتکه وه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې راښکته شوه د کابل هوایي ډګر د اگست په 13 د بارانۍ اتباو او د هغوی افغان همکارانو له وتلو وروسته وتړل شو د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز لیدرستیز جنرال مارک ملي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ پیلېدای شي او په داسې وضعیت کې تراګر ډلې بیرته سر راپورته کولای شي امریکایي رسنی فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال جنرال مارک ملي وویل په افغانستان کې چې سره روان دي زما پوځي تجربه شي چې دا هیواد کورنۍ جنگ په لور روان دی د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې جنرال مارک ملي وویل چې هغه داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې په لویه کچه د کورنۍ جنگ امکان دی او دغه په نتیجه کې به داسې وضعیت رامنځته شي چې د القاعده داعش او نورو تراګر ډلو د بیرته د فعالیدو وجه وګرځي البته امریکایي چارواکو د خبره واضح کړي چې که د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال شي نو امریکا به هم غیر معمولي خبرګون وشي خو طالبان په وار وار دا ډاډ ورکړي چې هغوی به د افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد هم د استعمالولو اجازه ورنکړي د امریکا د استازو د خونی یو غړي مایک والټرز د بارانو چارو له وزارت څخه وښتي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباو او له خطر سره د مخامخ افغان همکارانو د رئیسول لپاره دی ل یو شمیر نادولتي سازمانونو سره کار وکړي شغلی والټرز وای چې یو شمیر نادولتي ادارې هلي ځلې کوي چې د الوتکو د چارټر یا کرایه کولو مسله روښانه کړي او حکومت دغه خبره باید ورسره همکاري وکړي نموړی ویل دی چې یو شمیر امریکایي اتباع هغه خلک چې په امریکا کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او هغه افغانان چې د امریکا د ځانګړو ویزو مستحق دي د کابل د هوایي ډګر ته نږدې ځانونه پټ کړي او انتظار کوي چې قضیه روښانه شي او له افغانستان څخه وایستل شي امریکایي چارواکي وایي دوی تر دې دمه د افغانستان څخه د انتقال د ماموریت په ترڅ کې شاوخوا 140,000 افغانان راستلي دي او طالبان ژمنه کړې ده هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد لري مسونه لاربه ورکړي د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن د خپل متحدینو سره د افغانستان پر وضعیت د خبرو لپاره خلیجی او اروپایي هیوادونو ته د یک شنبه پر ورځ جلا جلا روان شوي دي د امریکا د بارنو چار وزیر بلینکن به د قطر او د جرمني چارواکو سره ملاقاتونه وکړي هغه په واشنگتن کې خبرالانو سره د خبرو پر مهال وویل قطر د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو وتلو او زرا او افغانانو ته چې نور هیوادونو ته تلل د ایستلو پر مهال د یو مرکز په حیث مهم رول ادا کړي او لدې لپاره به د قطر مننه وکړي انټونی بلینکن به د قطر ورسته د جرمني په لویدیس کې د رامسټاین هوایي ډګر ته هم لاړ شي او د امریکایي ځواکونو مننه به وکړي او د افغان کډوالو سره به هم ملاقاتونه وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دوه وزیران به په دې سفرونو کې د دې خبري جاج واخلي چې د افغان جنگ ختمېدل د امریکا او متحدینو ترمنځ پاړیکو څاغیس کړی دی. امریکای چارواکي به دغه راز د خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د سخت دریځۍ د بیرته راپورته کېدو د خطرونو په مخنیوي باندې هم خبرې وکړي. د پاکستان د بلوچستان صوبې مرکزي ښار کوټې ته نږدې په ځانمرګ برید کې د سرحدي ملیشو څلور سرتیري وژل شوي دي او ولس تنه زخمیان شوي دي. د کوټې روغتون مقامات ویل دي چې د درو زخمي شوو امنیتي سرتیرو وضعیت سم نه دی. په دغه برید کې دوه تنه ملکیان هم زخمیان شوي دي. د پولیسو چارواکو تایید کړي چې دا یو ځانمرګ برید و. د کوټې د پولیسو مرستیال ازر اکرم ویلي چې د بریدګر په موټرسایکل کې لږ تر لږه شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. د طالبانو د پاکستان تحریک چی ټی پی د غبرت مسولیت منلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غبرت غندلی دی او د وژل شوو کسانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د یکشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو سره خبرې کول پکار دي. انګلا مرکل د یکشنبه پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل موږ ته پکار ده چې د طالبانو سره خبرې وکړو چې څنګه هغه خلک چې په افغانستان کې د جرمني سره کار او مرسته کړي د غیواد سره راوباسو او خوندي ځایونو ته انتقال کړو. هغه زیاته کړه چې اوس طالبانو سره باید خبرې وکړو او هغه کسان چې د جرمني د پرمختګ د سازمانونو سره کار کړي او اوس د خطر احساس لري راوباسو. د یکشنبه پر ورځ د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني یوې رسنۍ ویټم نو ټاک ریسپاین ته وویل چې طالبان غواړي چې د جرمني سره کلکې او رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې وساتي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته. طالبان وای په نږدې ورځو کې به نوې حکومت او د کابینې غړي اعلان شي. د بلې خوا د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس جنرال فیض حمید نن په کابل کې د ځینو افغان سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
کابل کې طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیل احمد الله وسیکوي چې د نوي حکومت جوړېدو او په حکومت کې د شاملو شخصیتونو په اړه د اعلان لپاره ترتیبات روان دي او ډېر به نوی حکومت او د حکومت د کابینې غړي اعلان شي. ښاغلي وسیک نن د یکشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه د دغې خبرتیا د خپرېدو پر مهال دلیل ویلي چې حکومت به په کومه ورځ اعلان شي. د مخه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رئیس زبیح الله مجید په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته ویلي چې د یو ټول شموله حکومت چې د افغانانو ارزښتونو او ګټو ته ژمن وي د جوړېدو لپاره افغانانو د مختلفو اړخونو سره سلام مشورې روانې دي.
سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې د موږ د مشرانو روانه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان وو اوسېږو چې سیاسي جوړښت منځ ته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی.
په کابل کې د نوي حکومت د اعلان څخه وړاندې د خار په دیوالونو د طالبانو خوا د زړو انځورونو د پاکولو او پرې د طالبانو د مشرانو د ویناو د ځینو برخو د لیکلو لړۍ هم روانه ده. د کابل خار په ډیرو برخو کې د حضور سالار په نوم د یوې ادارې لخوا د یو شمېر هغو افغان ښځو او سړو انځورونه رسم شوي وو چې د جګړو سره سره افغانستان ته یې د سپورت په ګډون په مختلفو ډګرونو کې ویاړونه راوړي وو او د هغوی د انځورونو په رسمولو یې د خار د نظامي بڼې د بدلولو هڅه کړې وه. همداشان طالبان د خار په ډیرو برخو کې خپل سپین بیرغونه نصب کړي. ټاکل شوي د نوي حکومت اعلان به در په معنی کې وشي. طالبان په داسې حال کې د نوي حکومت د اعلان لپاره ترتیبات نیسي چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د رئیس جنرال فیاض حمید په مشرۍ یو پلاوی چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی نن او تېره شپه هم د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ضبط نږدې منابع وایي چې جنرال حمید تېره شپه د ګلبدین حکمتیار سره د راتلونکي حکومت په اړه خبرې کړي. پاکستاني رسنیو د خبر له مخې جنرال فیاض حمید د طالبانو په بلنه کابل ته سفر کړی. د ډیرو هڅو سره سره کابل ته د جنرال حمید د سفر د هدف په اړه مو د طالبان دریز ترلاسه نه شو کړی. خو د سیاسي چارو یو کارپو او د خوست په خانه ولی محمد صدیق پتمن کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو او په تیرو شلو کلونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ سفرونو په لړ کې یو سفر ګڼي.
پاکستاني مقاماتو خصوصا د هغه نظامي مقاماتو وختن فوقتن افغانستان ته سفرونه کړي. دا سفرونه د افغانستان د ټولو حکومتونو په وخت کې په دې شلو کلونو کې د جناب کډیزه په وخت کې راغلي دي. ډاکټر سیبانی په وخت کې راغلي دي او اوس هم دا راتګ کوم غیر معمول راتګ ماته نه ښکاري. ممکن د ځنې مشورو د پاره دوی راغلي وسی او خدای دې وکړي چې مشورې نیکی مشورې وي او د افغانستان په خیر باندې وي او د دواړو مملکتونو د خو روابطو په خاطر باندې وي او په دې خاطر وي چې دا دواړه ولسونه تر دې وروسته زیات ونه ځوريږي او بیا د بل ته د تساند او ورورې په فضا کې په مسایلو باندې بحث وکړي، نو ممکن دا سفر د تیرو سفرونو یو لړۍ وي چې دوی کابل ته راغلي دي.
د بلې خوا د محمد ابراهیم حقانی په مشرۍ د طالبانو یو لړ پولي پراوي نن د افغانستان د پخواني جمهوریت حمید کرزي سره کتلي دي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د وضعیت په باب خبرې شوې.
په دې ملاقات کې د افغانستان په روانو حالاتو باندې، پنجشیر کې په روانو جګړې په بندېدو او ژر تر ژره د هغې دپاره په یو بین الافغاني تفاهم او مذاکراتو د حل په پیدا کېدو او په عین زمان کې د ډاډمن امنیت د راوستو په خاطر او په یو تعداد نورو هم ملي مسایلو باندې په تفصیل خبرې درلودلې. امید دا ده چې نږدې راتلونکي کې البته دغه سناست پاستې د افغانستان په ملي سطح باندې چې د افغانستان ټول اقوام پکې خپل حضور وویني، دغه سناست پاستې ترسره شي چې ترڅو خلکو ته او وطنوالو ته هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت هغه د سر او د مال او په عین زمان کې د ښې حکومتدارۍ په هکله باندې په تفصیل خبرې وشوې. نننۍ ناسته زما په اند باندې په دا دومره وخت کې تر ټولو نه ډېره مهمه ناسته وه او امید دا ده چې دا ناسته په آینده کې هم ادامه پیدا کړي.
طالبان د نوي حکومت د اعلان لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په پنجشیر ولایت کې لا هم د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د مخالفې جبهې ترمنځ جګړه لا هم دوام لري.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تر اوسه پورې خپل حکومت اعلان کړی نه دی، خو سوال دا دی چې آیا طالبان به وتوانېږي یو ټول شمول حکومت جوړ کړي چې د ټولو دپاره د منلو وړ وي. د همدې او نورو موضوعګانو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن له پخوانی مشر هوا عالم نورستانی سره د امریکا غږ آشنا ټلویزیون دغه مرکه تاسو ته در اورو.
مېرمن نورستانی سلام، جوړ په خیر. لمړی دا وایس چې تاسو څنګه له افغانستان څخه وتلی او کله چې کابل سقوط شو ستاسو احساسو؟
شکیب صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو بدون کو ته وړاندې کوم ډیره مننه.
وعلیکم السلام.
زما وتل د کابل نه د یورس په یو رسمي سفر باندې البته تر سره شوی چې اواز زنه مو زمنګ د کمیسون ټول کمشنر صاحب د یو رسمي سفر چې د یو ان په چوکاټ کې ترتیب شوی د یو ان ډی پی منګلاړو له لبنان ته په بیروت کې په 15 کلن ستراتیژیک پلان مو د کمیسون خبرې کولې. البته ډیر لوی کانفرنس او د ډیرو هیوادونو مشاورینو من غوښته چې 15 کلن ستراتیژیک پلان د کمیسیون جوړ کو. پاتم د اگست من سفر کړو په 15 لسم چې بیرته راګرځیدلو کابل سقوط کو. زه بهر د ټولو همکارانو سره بهر پاتې شو.
سیتا سي د ټاکنو د کمیسیون مشروي او د نظام په اړه کافي معلومات لري. طالبان ظاهرا ټاکنې نه مني او خای هواد د شورا له خوا اداره شي. فکر کوي چې د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او لدی ورسته به ټاکنې د حکومت والی یو اصل نوي.
بالکل د دیموکراسي ټغر اینغه وخت ټول شو چې دیو په داسې یو شکل رانه نو تل کابل ته چې د هیڅ تصور نه کیده او په دیموکراسي باندې چې څوک متقید وي یو د مالفو د دیموکراسي نه ټاکنې دي. نو کله چې د ټاکنو په اساس واک د قانون او مشروعیت په اساس یو بل ته ونې پلیګدول شي تبان د دیموکراسي ټغر هم کول دي او ټاکنې خو تبان په داسې یو ټولنه کې چې داسې یو حالت حکم فرما هوا کې مې بالکل دا کار نه کیږي او دا یو ستر ګواښ دی دیموکراسي ته او د یو هیواد پرمختګ ته او د یو هیواد کډیاغه په اقتصادي ده که فرهنګي ده که اجتماعي په ټولنیز په هر برخه کې دا یو ستر ګواښ.
طالبان ویلي چې ټول شموله حکومت جوړي. آیا دغه تعریف څرګند دی چې ټول شموله حکومت یعنی څه؟ آیا په دغه حکومت کې به یوازې د طالبانو غړي چې د بیلابیلو اقوامو او ادرسونو نمائندګي کوي حضور ولري، کنه ټکنوکراتانو د پخوانیو حکومتونو غړو او بهر مېشتو افغانانو ته هم برخه ورکول کیږي؟
که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په رسمیت او پیژندل شي ټول هغه کنوانسیونونه چې د افغانستان حکومتونو ورته الحاق دی او هغه منلې دي باید دا ټول په نظر کې ونیسي که هغه د ښځو حقوق دي که بشري حقونه دي او په دغه سي او نظام یا حکومت چې دی وي جوړوي که په همدې شکل چې تاسو ورته یادونه وکړله په همدې شکل نه وي د دې حکومت دوام به په دې عصر و زمان کې چې یویشتمه پیړۍ ده په دغه په داسې حساس وخت کې به دې و په دې ونه توانیږي چې دغه حکومت مخې ته یوسي او داسې یو حکومت را جوړ کړي چې دی وکولی شي د نړیوالو اعتماد او ډیپلوماتیکې اړیکې دغه ټول دی و تنظیم کړي ځکه که دی وغواړي چې یو سمه حکومت ولي رامنځته کړي په اول قدم کې باید ټول الحاق شوي هغه کمیسیونونه چې افغانستان ورته متحد دی هغه باید ټول دی ومني او د هغې په څنګ کې د ښځو حقونو بشري حقونو هغه ارزښتونه چې شتون لري په دا دومره موده کې په افغانستان کې و دیو ته باید دی ژمن پاتې شي ځکه داسې نه شي کېدلی چې یوه ټولنه دې وروسته لاړه شي ټولنه باید پرمختګ وکړي یو هیواد باید مخې ته لاړ شي او بې له ښځو د حضور نه بې له هغه ارزښتونه چې احترام ورته ټول نړیوال لري هغه باید دی په نظر کې ونیسي د افغانستان مېرمنې همیشه او تل چې په افغانستان کې په اسلامي حجاب کې وظیفو ته تللې دي موږ چې وظیفې او دندې ترسره کړې دي کلونه کلونه په افغانستان کې موږ په اسلامي حجاب کې ونو نو دغه ټول ارزښتونه باید مراعات شي نو کدا مراعات نشي زه فکر نه کوم کدا بیا ادامه او دوام پیدا کړي داسې حکومت
طالبان د خپل کابینې په جوړولو باندې کار کوي فکر کوي چې معلومات لري چې آیا دوی به خصوصا هم ونډه ورکړي په کابینې کې
د دې د خبرو د سرګندونو نه چې د سرګندونی کړي د خدي ویلي د چ په لوړو ردو کې به د خوځو شتون امکان ونه لري لکه وزارت نو د هغه نه ټیټ ردو کې بیا هم دا په خپل یو نقص د خوځو د حقونو ځکه چې منګه ډیره خزي چې هغه و د ماستری او تر پیجی پوری کچې پوری دی او تحصیلات لري او په اسلامي ارزښتونو ته متعهد دي په اسلامي ټولنه کې روزل شوی دي الحمدلله مسلمان دي نو دی او باید باندې ردو کې کار وکړي څنګه کېدای شي چې په یو کابینه کې د مېرمن نیمنګ مثالونه رو د اسلامي هیوادونو چې آلته مېرمنې وزیرانی دي کارونه کوي نو څنګه کېدای شي چې آلته یو رنگ اسلام دی او په افغانستان کې بل رنگ اسلامي اسلام خو حق ورکړی ټول مېرمنو ته حق ورکړی د تعلیم د تحصیل د کار نن په افغانستان کې ډېرې مېرمنو د همدې تحمیلي جګړو په اساس چې وشو ډېرې مېرمنې کونډې دي د کور ته د ډوډۍ د راوړلو څوک نه لري که دیو په بهر کې کارونه کوي د دیو دنده نه وي آیا دیو کولی شي چې دا ټولنیز ژوند خپل مخې ته یوسي نو دا یوه ستونزه ده نو هغه مېرمنې چې په لوړو ردو کې کار کولی شي باید په لوړه رده کې ټیټي باید په ټیټي کې یو تسلسل یو نظم باید موجود وي
تاسې د خوځو د اقونو فعال پاتې شوی او ډېر کلونو مو د خبريال په صفات هم کار کړی مېرمنې د خپل اقونو په اړه اندېښنه لري دوی نه پوهیږي چې د حکومت له جوړېدو وروسته به څه ډول محدودیتونه ولګول شي د خوځو د اقونو د خوندي ساتلو لپاره اساس په نظر څه پکار دي
خزي ملامت د افیلن خوندې واقعا هم دغه اندېښنې د ټول سره موجود دي ځکه چې طالبانو یو دوره په دې وطن ته راغلي و او دلته حکومت درلود نو دا غتیرو تپکاتو سره خلک د خصوصا مېرمنې ډېری اندېښمنې دي چې ان د زمنګ ژوند به بیا په هغه شکل وي ماتوره دوره نو واقعا هم په همدغه شکل باندې وي اندېښنه د مېرمنو په ځای باندې ده او د مېرمنو حقونه باید ورته ورکړ شي او دا د اندېښنې وړ هم دي د فلنچ سرګندونی کیږي چې په لوړ ردو کې کار نشي کولای او یا چې په تظاهراتو کې وهل یا ټکول کیږي یا دیو ته د حق د لاریون د دیو حق دی هر څوک وړي چې د خپل د حق د غوښتلو په خاطر باندې خپل غږ جکی او دا د دیموکراسي یو اصل دی هر څوک کولای شي چې یو مسله ماتامیزه لاریونو کې خپل حقونه وغواړي په ټول نړۍ کې هم داسې دی نو وخت چې د دې وغږ ټپیږي دا د دې معنا لري چې دا وستر اندېښنه ده نو په دې خاطر باندې دا د خوځو حق دی چې دغه اندېښنې ورسره موجود وي
د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون په خوانی مشره هوا عالم نورستاني ستاسو له توضیحات څخه او ستاسو له حضور څخه ډیره
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د سپتمبر په میاشت کې په لومړۍ دوشنبه د کار او کارګرو ورځ لمانځي. دغه لمانځنه د دې د کارګرو او د دوی ونډه ده چې د امریکا او د دې د ټولنې په کامیابۍ کې اخیسته ده. د کارګرو د ورځې د رخصتۍ تاریخ آن 19مې پیړۍ پورې رسیږي. دا د ستر صنعتي پراختیا وخت و چې بې ساري بدلونونه یې منځته راوړل. حتی په 1915 کال کې د امریکا د کورنۍ جنگ پای ته د رسیدو نه د مخه هیواد له کرهنې نه اقتصادي بدلون لپاره تیار و، په خاصه توګه د شمال ختیځ په سترو ښارونو کې. نو نوښتونو د لاسي تولید ځای ماشینونو ته ورک او د تولید اندازه او ډولونه زیات کړل. په داسې حال کې د اورګاډو پراخ شبکې فابریکو ته د موادو ترانسپورټیشن رسول، مارکیټونو ته د شیانو وړل چټک کړل. دا رنګه بدلونونه د کارګرو لپاره یو ستر ضرورت پیدا کړ. امریکایانو د وظیفو لپاره لټه کوله. ډله ډله د هیواد له اطراف نه د نیویارک، شیکاګو او پیټرسبرګ په شان صنعتي مرکزونو ته روان و. حتی د مهاجرو بهیر راورسید. لومړی له اروپا نه د کار او نوو فرصتونو په لټه کې و چې خپل اقتصادي وضع ښه کړي. په داسې حال کې د اقتصاد پراختیا ته دوام ورکوو. په زرګونو کارګرو د ورځې 12 ساعته، د هفتې 2 ورځې په فابریکو د فولادو او قانونو په ماشینونو کې په عمومي ډول په کمې تنخوا سره کار کوو او په پرله پسې توګه د سختو او حتی د خطرناکو شرایطو د لاندې خپلې وظیفې سرته رسولې. برسیره پر دې دا رواج و چې 5 کلن ماشومان د 20 سنټو د یوې برخې لپاره استخدام کړي. ځوانو کارګرانو په ساعت کې 40 سنټه لاسته راوړل. د دې لپاره چې د ښې تنخوا او کاري شرایطو لپاره کارفرمایانو سره په خبرو کې قوه لاسته راوړې وي، کارګري اتحادیې پراخه او ښې فعاله شوې. دوی اعتصابونه او مظاهرې منظم کړي چې اکثره وخت سختې کېدې، ځکه اعتصاب کوونکو کارګرو د هغو اجیرانو سره نښتې کولې چې مظاهرې ماتولې او په مخ کې خنډونه ورته اچول. د احتجاج د یوې برخې په حیث د 1928 کال د سپتمبر په 15 نیټه د نیویارک د ښار 10,000 کارګرو بیل تنخوا نه رخصت واخیست او د ښار له حال نه یې مارش وکړ تر نږدې پارک پورې. په دې ډول په اصطلاح د کار کوونکي کس په لومړۍ رخصتۍ کې برخه اخلي. د یو رسمي کارګر کس د رخصتۍ لپاره لومړي پیشنهادونه تجویزوي چې په لیدنه کې باید د لارې کوڅې رسمي گذشت شامل وي. له دې نه وروسته د کارګرو او د دوی د کورنۍ د ساتیرۍ لپاره لمانځل راځي. اوس د کارګرو ورځ د هفتې په پای کې راغلی چې دا د اوړي د رسمي پای ته د رسېدو علامه ده. د دغه رخصتۍ د مبدي په نظر کې نیولو سره دا تر اوسه پر سمګزشتونو د کورنیو په یوځای کېدو، میلو، په میلمستیاو او باربیکیو سره لمانځل کېږي. د جمهور رئیس ګروور کلیولینډ په قول چې په 1994 کال کې لایحه توشیح کړه د کارګرو ورځې ملي رخصتۍ اعلان کړه، دا یو ریښه تینه امریکایي احساس دی چې د کارګر حیثیت په رسمیت پیژني. او حقیقت دا ده چې درنښت په صادقانه زیار ایستلو کې دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ. سپینې خبرې
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې
او د اوریدونکو نظرونه. هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکای پوزیانو د وټل وروسته اوس د افغانستان مېرمنې د حقیقت پسترګوینی چې طالبان بیا په دغه ملک واکمن شوی دی. د امریکا د ډیپلوماټیکو چارو خبريارا سندسین په خپل رپورت کې وایي چې د مېرمنو حقوقو ته د خطر د پیښېدو نخښنې لیدل کیږي. هم وکړي د رپورت ته
طلب چنګلیو د کابل هوایي ډګر څخه د امریکایانو تر وټل وروسته د خوخي هوایي ډزې وکړي او د افغانستان بیانی ولی اول منزل. خو د افغان میرمنو لپاره د متحده ایالاتو په وټلو سره د ناسرګنتیا او د ویرې نوې دوره پیل شو چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي. طالبانو د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ژمنه کړې ده، خو بنسټیز حقونه یې لکه ښوونځي یا کار ته تلل ډېر ژر له منځه وړل کېدای شي. د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې افغان میرمنو د کار کولو د اجازې او د طالبانو په نوي حکومت کې د خپل حق غوښتنه وکړه.
من خو میره بګویم چې زه غواړم دا وایم چې شل کاله وړاندې زه د زده کوونکي په جرم په کور کې کېنول شوم، او اوس شل کاله وروسته د وی خزي او ښوونکي په جرم په کور کې کېنول کېږم.
خانه نشین شوم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس روانه ونی ویل چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان راتلونکي حکومت سره د امریکا اړیکې او همکاري د هغوی په کړنو پورې تړلې ده.
کومې مسالې ته چې تاسو ورته اشاره وکړه د مرستو د امکان په شمول مونږ د هر نوي افغان حکومت کړنې ته ګورو. په ځانګړې توګه په هغو برخو کې چې مونږ ژور اندېښنه لرو، د افغانستان د خلکو په تیر بیا د ښځو نجونو او اقلیتونو په ګډون حقونو ته درناوی باید وشي. یو ټول شموله حکومت هغه حکومت چې د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي او داسې حکومت چې نړیوالو نورمونو ته درناوی ولري.
امریکایي سناتور جین شاهین واشنگتن پوسټ ویلي چې د دوه تړون چې په 2020 کال کې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ شوی، د ټول شموله حکومت یا د میرمنو حقونو خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه وړاندې کوي.
ما د امریکا د بهرنۍ چارو په خوانی وزیر پامپیو او سفیر خلیلزاد سره په میز کې د میرمنو د نشټون په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې، سره لدی چې مون قوانین چې په خپل پخوانی ورسمشه ترامپ لاسلیک کړی دي چې پکې ذکر شوی د شخړو په سیمو کې خزی باید خبرو اترو میز کې وي. کله چې مونږ د شخړې پای ته رسولو لپاره خبرې کوو او دا پیغامونه اوریدل شوی نه دي، نو ظاهرا خبره ده چې مونږ دا مهال داسې وضعیت سره مخ یو چې میرمنې او نجونې په خبرو اترو کې نشته او د دوی د راتلونکي لپاره هیڅ تضمین نشته.
پخوانی افغان قاضی نجلا ایوبی چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي هم ورته خبره کوي چې هغې په افغانستان کې د ښځینه فعالانو څخه اوریدلی.
هغوی خپه دي، بې وسه دي او په دې اړه هیڅ نشي کولی، نه یوازې په خپله بلکې دوی په نورو تکیه کوي. هغه میرمنې چې فعالې او خپلواکې وي اوس په یو ناڅاپه داسې وضعیت کې دي چې دوی باید د کورنۍ نارینه غړو باندې تکیه وکړي.
ډېری ویره لري چې طالبان به هماغه ظلمونه تکرار کړي چې دوی په خپلواکمنۍ کې په 1990 کال کې کول، تر هغه چې په 2011 کال کې د امریکایانو لخوا لواکه وغورځېدل.
دوی د میرمنو او نجونو نږدې ټول تعلیم منع کړ، دوی مجازات وضع کړل لکه سنګسار او وهل ټکول، او میرمنې په خپل کورونو کې محدودې کړې او د نارینه محرم پرته نشوی ګرځېدلی، او اوس یو ریښتینی ویره شته چې دا ډول فشار یا کړنې به بیا تکرار شي.
د بخښنې نړیوال سازمان څخه تارا ډیمنت امریکا غږ ته وویل چې د افغان ښځینه فعالانو ژوند ته اصلي ګواښونه د بایدن د حکومت اقدام ته اړتیا لري.
د ځینو افغان میرمنو لپاره د میرمنو د حقونو مدافعینو لپاره د ځان ساتل او خوندیتوب د کډوال کېدو په معنا وي، او په متحده ایالاتو یا نورو هیوادونو کې به د پناه اخیستو په لټه کې وي.
خو تر دې دمه ډیری افغاني میرمنې په وطن کې دننه د خپلو د لاریونونو له طریقه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ رادیونه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خوده پامان.